بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګیډې ګډې سلامونه ومنې. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې لومړۍ د 1406 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 22 او 2015 میلادي کال د اپریل 22 نیټې سره وبخه یو بشته مې نټه سره سمون خوړی. زمونږ په نارنه خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت په پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه او دلی شي بیا د سیاسي تبصره وړاندې کې چې له افریقي هیوادونو سره د همکاري لپاره د ایران پراخ پلانونه او هدف ټاکل. نو د ورستا بیا هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کی چې له دې وروسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعت مازیګرنې خبرونه هم سرته رسي. parstoday.ir/پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، نور ډېر جالب مطلبونه لوستل شي. موږ سره لدې لارې هم ارتباط ټینګولی شي. ځان یو لنډه دمه کوو، بیا د سیمه او نړۍ لا تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر کو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام وکړئ د محل خبرونو ته. سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران او امریکا په خبرو اترو کې د سیونیستي رژیم رسندویو ماته وخوړه، د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال دی یو پلاوی په مشره کابل ته رسیدلی دی، پاکستان د افغان کډوالو پستونزو د غور لپاره مرکز جوړ کړ، د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو، په اسلام آباد کې زرګونو کسانو د اسرایلی رژیم د جنایتونو په غندلو کې لاریون کړی دی. اوسم بشپړ خبرونه. دا ایران او امریکا په خبرو اترو کې د سیونیستي رژیم رسندویو ماته خوړلې ده. دا پارس ټوډې دا راپورټ لمخې ایران او امریکا د برجام او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له دې تړون څخه د وتلو له امله د رامېسته شویو دوښمنانه چلندونو کلونو وروسته د خبرو نقطې ته ورسېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د لویدیځې آسیا په چارو کې د ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ریټکاف په مشرۍ غیر مستقیمې خبرې د ایټالیا په پلازمېنې روم کې ترسره شوې. دواړو خواوو دا خبرې مثبتې او رغنده وارزولې او ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ هم دوام پیدا کړي. په ورستیو خبرو کې د ایران څرګنده بریا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو تر مخه د سونستانو او د هغوی د رسندویو لخوا په خبرو کې د ایران د کمزوري دریس په اړه ګڼ راپورټونه خپره شول. ایران د ملت د ارزښتونو او حقوقو په اړه په خپل دریس په کلکه ولاړ دی، په دومره بریالیتوب سره چې سونستانو د تهران د سیاسي تګلارې تخریب هڅو سره سره نړیوالو رسندویو د خبرو په اړه د ایران لپاره د ډیپلوماسي بریا په توګه یادونه کړې ده. په همدې تړاو د الجزیرې شبکې یوه خبریال د ایران او امریکا د غیر مستقیمو خبرو په اړه وویل چې هغه څه چې په عمان کې ترسره شول د ایران د ډیپلوماسۍ لپاره ډېره ستره بریا او د سیمې په یوه لا تر ټولو پیچلو دوسیو کې نفوذ و. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال د یو پلاوی په مشره کابل ته لاړ. د قزاقستان مرستیال صدر اعظم جومان غارین نن کابل ته لاړ چې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دا سفر د قزاق افغان سوداګریز فورم لا جوړېدو هم مهاله دی دا چې ټاکل شوی دا سبا ترسره شي او د دواړو هیوادونو دولتي استازي او د خصوصي برخې مشران پکې ګډون وکړي. یاد فورم به سوداګرۍ پانګونې او ترانزیت په برخو کې د همکاریو فرصتونه وڅېړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د قزاقستان مرستیال صدر اعظم ورسره پلاوي ته د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر د نوریدین عزیزي او یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو له لوري په رسمي ډول حل کړی ویل. دا سفر داسې مهال کېږي چې د منځنۍ اسیا هېوادونه د افغانستان د ثبات او اقتصادي مشارکت لپاره تجارت او بېخبنۍ پراختیا له لارې نوې هڅې پیل کړي. د قزاقستان لپاره دا سفر یوه مهمه موقع هم ده څو سیمه ییز اتصال ته وده ورکړي، په ځانګړي ډول د هغو نویو ترانزیټي دهلیزونو یا کوریډورونو د جوړېدنو په رڼا کې چې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا او نورو سیمو سره نښلوي. پاکستان د افغان کډوالو په ستونزو د غور لپاره مرکز جوړ کړ. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو په موخه د مرکز لا جوړېدو خبر ورکړی دی. صادق خان په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه مرکز د فدرال کنټرول خونې په نوم جوړ شوی چې څلېرویشت ساعته به خدمات وړاندې کوي. نوموړي د دې مرکز جوړېدو موخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د هغوی ستونزو ته رسیدنه او ځواب ویلی دی. د پاکستان له لوري دغه اقدام وروسته لاغې اخیستل کېږي چې تر دې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار کابل ته سفر وکړ. د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو او د حکومت د امر روغتیا وزارت وایي چې نن په څلور دیر شو ولایتونو کې د ګوزن ضد کمپاین پیل شو. د یاد وزارت وایي شرافت زمان امرخیل وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به لا پنځو کالو کم عمر څخه باندې یو لس میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. نوموړي لا خلکو وختي چې په دې کمپاین کې لا واکسینو رانو سره بشپړه همکاري وکړي څو د پولیو یاد کمپاین په بریالیتوب سره ترسره شي. دا یادولو ده چې په 2040 کال کې په افغانستان کې د ګوزن ټولټال درې ویشت مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا د 2023 کال په پرتله څلور چنده زیاتوالی ښیي. دا پیښې په کندهار، هلمند، روزګان، کونړ او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې. په اسلام آباد کې زرګونو کسانو د اسرایلي رژیم د جنایتونو په غندلو کې لاریون وکړ. د پارس ټوډی په وینا لا غزې سره د پیوستون لاریون د جماعت اسلامي ګوند لخوا تنظیم شوی وو او د بیلابیلو پرګنو زرګونو خلکو پکې برخه اخیستی وه او لاریون کوونکو د اسرایل او امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د جماعت اسلامي پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن د سیونست ضد د لوی غونډې د اصلي ویناوال په توګه وویل چې زموږ مقاومت به د زړورو فلسطینیانو لپاره د عدالت غوښتنې په لاره کې دوام ومومي. هغه د فلسطین د مقاومت جبهې شهیدانو ته د درناوي په وړاندې کولو او د سیونستانو پر وړاندې په جګړه کې د حماس ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه. وویل چې نن موږ باید په بیت المقدس کې د اشغالګر رژیم د حیاتي رګونو د بندولو کې مرسته وکړو. د اسرایلي توکو او د هغو هیوادونو ټول محصولات چې د سیونستانو په جنایتونو کې شریک دي په جدي توګه بایکاټ وکړو. دارون کوونکو د مرګ بر اسرایل شارونه ورکول او ویل چې د امریکا ملګري او متحدین په حقیقت کې غداران دي او د فلسطینیانو په نسل وژنه کې د دوی د ګډون جرم به هیڅکله په تاریخ کې هیر نشي. ډونالد ټرمپ د پاکستان د لاس نه خوړلو قانون لپاره پلان لري. د پارس ټوډی د راپورټ له مخې امریکایي فارن پالیسی مجله د پاکستان کانی سرچینو په اړه د امریکا د حکومت د تمو په تړاو راپورټ خبر کړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دویمې دورې حکومت هڅې د اوکراین د حکومت سره د قانونو د تړون د لاسلیک کولو لپاره له روسیې سره د جګړې پر مهال کیف ته د ورکړل شویو مرستو د بیرته ترلاسه کولو په پلمه دوام لري او تر اوسه یې پایلې نه دي ورکړي. د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان د کانی زیرمو د ترلاسه کولو لپاره د واشنگټن لیوالتیا منعکسه کړې ده. د دې مجلې د راپورټ له مخې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې جنوبي او مرکزي آسیا د چارو د ادارې یوه لوړپوړي چارواکي ایرک مایر د یوه پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته سفر وکړ څو د قانونو په سکتور کې د پانګونې په اړه په یوه سرمشریزه کې ګډون وکړي. مایر د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په لیدنه کې وویل چې امریکایي شرکتونه د پاکستان په لاس نه خوړلو مادني زیرمو کې پانګونې ته لیواله دي چې دا په دې برخه کې د ډونالډ ټرمپ د ټیم د عمومي لیوالتیا ښودنه کوي. دا فارن پالیسی مجلې په وینا داسې ښکاري چې د امریکا په کانګرس کې قانون جوړونکي د پاکستان د قانوني سرچینو د اختصراج لپاره او د وستلو لپاره د امریکا د غوښتنې په اړه ورته نښې نښانې ښیي. د امریکا په پارلمان کې د پاکستان د استازو جرګې د کمیټې مشر جیک برګمن په دې وروستیو کې ویلي چې دا سیمه له پاکستان سره د ملګرتیا مهمه برخه ګرځېدلې شي. د پاکستان لومړی وزیر په دې باور دی چې قانونو په برخه کې پانګونه کوي شي پر نړیوالو مالی چارو د دې هیواد تړلتیا کمه او د هغه اوږدمهاله اقتصادي دوام پیاوړی کړي. یوه سیونستي جنرال ویلي چې کله چې اسرائیلیان پنازي ته تختي هیڅ بریا به ترلاسه نشي. د پارس ټوډې دا راپورټ له مخې د اسرائیلي پوځ یوه جنرال هیزي نهاما ویلي چې په غزې کې بریا په بنسټیز ډول په ښارګوټو کې د پټن ځایونو شتون سره تړاو لري او تر هغه چې پټن ځایونه شتون ولري او اسرائیلیان هغه زیته وتښتي په بشپړه ډول هیڅ بریا به ترلاسه نشي. هیزي نهاما زیاته کړه د غزې د وضعیت په اړه ژوره مایوسی شتون لري او لا یو نیم کال جګړې ورسته مونږ ونه شو کړی چې لا غزې څخه خپل بندیان بیرته خوش کړو او نه هم حماس ته ماته ورکړه او وضعیت باید همداسې دوام ونه کړي. هغه ټینګار وکړ اوسمهال د اسرائیلو د امنیتي تاسیساتو لپاره اصلي ازموینه په غزې کې ده او د نړۍ سترګې دې ته چې جګړه په څنګه پای ته ورسیږي. په غزې کې د بریا لاره د دې سیمې اشغال د حماس له منځه وړل او د اسرائیلي اسیرانو بیرته راستنول دي چې تر اوسه داسې امکان لا هم شتون نه لري. دغه سیونستي جنرال د اکتوبر دومې نیټې د ماتې په اړه تحقیقاتو پر پایلو په نیوکې سره ویلي چې د پایلو خپرولو موخه دي و داسې روایت جوړول دي چې د ماتې مسؤلیت له پوځ څخه واخلي. پاپ فرانسیس د اته اتیا کلنې په عمر کې مرشو. واټیکان اعلان کړی چې پاپ فرانسیس د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر نن سهار د اپریل په 28مه د اته اتیا کلنې په عمر کې مړ شوی دی. کاردینال کوئن فارن په یوه رسمي اعلامیه کې د پاپ د مړینې خبر تایید کړی دی. پاپ فرانسیس په 2013 کال کې وروسته له هغې چې پاپ بندیکت 16 استعفا وکړه د کاتولیک کلیسا نوی مشر وټاکل شو او لومړنی پاپ و چې د سویلي امریکا له وچې ټاکل شوی و. د هغه روغتیا په وروستیو کلونو کې د رسندوی او د هغه د پیروانو تر پاملرنې لاندې وه. واټیکان په مارچ کې اعلان کړی و چې پاپ فرانسیس سینه بغل دی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د اسرائیلو د نیواګر رژیم پوز د ځواکونو له کمښت سره مخامخ دی. ناخبري اژانس نن راپورټ وکړ چې سونس رژیم کان ټلویزیون په یوه راپورټ کې ویلي چې د اسرائیلو رژیم پوز د ځواکونو له کمښت سره مخامخ دی. د اسرائیلو کان ټلویزیون په دغه راپورټ کې زیاته کړه د سونس رژیم پوز له پوزي روزنې پرته د ګولانی او د ګوانی دو لیواو او نوي پوزیان په غزه کې د جنگ میدان ته استولی دي. دغه راپورت زیاتوي چې دغه نوي پوځیان څلور میاشتې مخکې ګمارل شوي دي او د زړو پوځي روزنې له ترلاسه کولو پرته د جنگ میدان ته استول شوي دي. مخکې هم د سونس رژیم رسندیو د اسرائیلو رژیم د پوځ د ناوړه حالاتو له جنگ څخه د حکومتي پوځیانو د ډډه کولو خبر ورکړی و. د سونس رژیم هارتس ورسپانې پر راپورټ کې ویلي چې دغه رژیم پوس په غزې ترنګ کې د پوځي عملیاتو پراخولو په دلیل په زیرمه ځواکونو کې د کړکېش د زیاتېدا په هکله خبرداری ورکړی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
سره د ملګرتیا لپاره د ایران پراخ پلانونه او هدف ټاکل لازم د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران اسلامي جمهوریت په افریقایي وچه کې د سیاسي او اقتصادي همکاریو لپاره پلانونه او هدفونه ټاکلي دي. ایران په وروستیو کلونو کې د خپلو اقتصادي وړتیاو او د افریقایي هیوادونو ظرفیتونو ته په پام سره له افریقایي هیوادونو سره همکاري پراخه کړې ده. د افریقایي چارواکو سره دوارخیز غونډې او د مختلفو نندارتونو جوړول لاغو اقداماتو دي چې د ایران او د افریقا د وچې د مختلفو هیوادونو تر منځ د همکارۍ د پراختیا لپاره اخیستل شوي دي. د پراخو طبیعي سرچینو شتون د افریقا لویا وچه د نړیوال اقتصادي پاملرنې په مرکز کې ځای پر ځای کړي ده. صنعتي هیوادونه او څو ملیتي شرکتونه په چټکتیا سره د دې وچې له پراخې شتمنۍ پانګونه او ګټه پورته کولو په لټه کې دي. له سیاسي پلوه هم د افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره هم مهمه ده. په دې وچه کې دیرش اسلامي هیوادونه شتون لري او د دوی شاوخوا 50% نفوس مسلمانان دي چې دا د ایران لپاره له کلتوري پلوه هم اهمیت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال سید رسول مهاجر د ایران افریقا د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د یو سلو شپږویشتو هیوادونو د سوداګرو او اقتصادي چارواکو د ګډون خبر ورکړ. دا بهرنیو چارو وزارت اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال وزیر د ایران افریقا د اقتصادي همکارۍ غونډې په اړه ویل چې د ایران افریقا د اقتصادي همکارۍ غونډه به په اصفهان ښار کې ترسره شي او د غونډې میلمانه به د دې ښار له اقتصادي او صنعتي ظرفیتونو لیدنه وکړي. د افریقا لویا وچه پر دې سربیره چې بډایه طبیعي سرچینې لري او له اقتصادي لحاظه د ایران لپاره مناسب شریک کېدای شي، له سیاسي لحاظه هم په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو کې د ایران لپاره د ملاتړ رول لوبولو توان لري، کوم چې د دواړو خواوو ترمنځ د مشترکاتو په پام کې نیولو سره د لاسته راوړلو وړ دي. ایران د یو سیمه ییز قدرت په توګه د ریل او سړک ترانسپورټ بېخبنا او په فارس خلیج کې مهم سوداګریز بندرونه لري. کوي شي د افریقایي هیوادونو لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو قفقاز او روسیې سره لاسرسي او ارتباط برابر کړي څو له دې هیوادونو مهم کرنیز توکي بیا صادر کړي. د منظم بارلو لاینونو پیلول، د بیخ بناو چمتو کول، د تبادلې زیاتوالی او د سوداګریزو تعرفو کمولو تړون لاسلیک کول هم کوي شي د ایران او افریقایي وچې ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتوالی کې اغیز وشیندي. د ایران او افریقا د اقتصادي همکارۍ غونډې ترسره کول افریقایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا لپاره د هیواد د ډیپلوماټیکو او اقتصادي چارواکو جدي هوډ څرګندوي. ایراني چارواکو د افریقایي هیوادونو په شمول د نایجیریا، سویلي افریقا او د لویدیز د نورو هیوادونو چارواکو سره د اړیکو د پراختیا په هدف ګڼې غونډې ترسره کړی دي. اقتصادي غونډو دوام او نورې خبرې اترې به د دوو اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د بنسټ ایښودلو په هدف ترسره شي او د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو اصولي سیاستونو په دوام کې له خپلواکه هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره ځانګړې نظر لري. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده مازیګرانې خبرونه اورئ. ځنو د خبرونې دوام ته تاسو پام راوړو.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت وشو د کابل ورسپان بیا هم یو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
درمان اوریدونکو د تهران چاپ ورسپانو په سر کې د جوان په نامه ورسپانه راخلو چې بیلابیلو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. په دغو مطلبونو کې یو په زړه پورې خبر د غزې په حکله دی. د دغه مطلب عنوان دی د السنوار په شان بېشمېره او تازه دمه اتلان. ورسپانه دې ته په اشارې سره چې صهیونیستي رژیم په تیر یو نیم کال کې په دوامدار توګه په غزه باندې بمباری کړي، لوګي ورکړي ده او محاصره یې تنګه کړي ده، د مقاومت ډېر شمېر مشران یې شهیدان کړي لیکي چې سره لدې موږ وینو چې حماس خورزنګ کمزوری شوی نه دی بلکې ورځ تر بلې لا پیاوړی کیږي. جوان لیکي اوس مهال حماس خورزنګ په غزه کې 1500 نوي ځواکونه جذب کړي دي او 13 ورځې د غزې په شمال کې په بیت حانون کې په صهیونیستي ځواکونو باندې یو ډېر پیچلی او ځپونکي عملیات ترسره کړل چې پکې شپږ صهیونیستانو ته مرګ ژوبله واوښتله. ورسپاڼه زیاتوي چې حماس خورزنګ په داسې حال کې په غزې کې د مقاومت په دوام سره د صهیونیستي ځواکونو کمزورتیاوې په نښه کوي چې د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر د جنگ په دوام باندې ټینګار کوي او د حماس د نابودۍ ادعا کوي.
اوس هم به راشو د تهران چاپ کیهان ورسپانې ته. دغه ورسپانه په امریکا کې د ټرمپ پر خلاف د پراخ مظاهرو خبر ورکړی دی. کیهان په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په غزه کې د نسل وژنې پر خلاف مظاهرې، له جنوبي کوریا څخه نیولې بیا تر انګلیس، سویډن او فرانسې پورې. ورسپانه په دوام کې لیکي چې په یادو هیوادونو کې خلک د مظاهرو په ترسره کولو سره له صهیونیستي منحوس رژیم او د هغه له جنایاتو څخه د امریکا له ملاتړ څخه سخته کرکه څرګنده کړې او په غزه کې نسل وژنه بنده کړی هغه شعارونه وو چې په مختلفو هیوادونو کې مظاهره کوونکو باندې ټینګار کول. کیهان ورسپانه زیاتوي چې د چارواکو او د سیاسي مشرانو په اپوټه د اکثرو هیوادونو د ولسونو زړونه له غزې سره دي او په مظاهراتو سره کوشش کوي چې صهیونیستان تر دباو لاندې راولي. هغوی له صهیونیستي رژیم څخه د خپلو حکومتونو له سیاسي، اقتصادي، پوځي، وسلهییزې او استخباراتي ملاتړونو سره مخالفه دي. د غورسپانه لیکي چې د دغو مظاهراتو لمنه تر کاناډا، سویډن، المغرب، امریکا، انګلیس، جنوبي کوریا او فرانسې پورې غځېدلې ده. ورسپانه همداشان په یو بل مطلب کې بیا د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمو مذاکراتو ته هم کتنه کړې ده او لیکي چې ایران له امریکا څخه معتبر ضمانت غواړي. د ایرانیانو زړه ډاډه دي. کیهان لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو په اړه نن سبا د نړۍ په کچه په رسنیو کې مختلفو تحلیلونه وړاندې کیږي، خو دوی ټکی دا دی چې خپل امریکایانو هم ورباندې اعتراف کړي. یوه دا چې ایرانیان هیڅ نه دي وارخطا او په پوره ډاډ او زړورتیا سره مذاکراتو ته حاضر شوي دي، او بله دا چې ایران د بندیزونو د لرې کېدو لپاره له امریکا څخه د معتبر تضمین غوښتونکي دي او دې نه شاته کیږي نه. کیهان لیکي چې د سید عباس عراقچی په مشرۍ د ایران مذاکراتي ټیم پیاوړی دی او تر اوسه پورې د اسلامي جمهوریت په سرو کرښو باندې په تکیه سره مذاکرات یې په ښه توګه مخته بیولی دی.
Thank you.
درمن اوریدونکو د تهران چاپ جامع جم ورسپانه مې راواخیستله په داسې حال کې چې ځنی صهیونیستي رسنۍ ایران سره د پوځي ټکر په اړه تبلیغات کوي. جامع جم ورسپانه په ایران کې له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره د پوځ د چمتووالي خبر ورکړی دی. دغه ورسپانه لیکي چې د پوځ د ځمکنیو ځواکونو قمندان جنرال یوسف قربانی ویلي چې ځمکني ځواکونه د پوځي ځواک د یو پیاوړي مټ په توګه د نوو پوځي ټیکنالوژیو او ډاکټرین په کارولو سره له هر وخت نه زیات له دښمن سره جنگ ته تیار شوي دي. جامع جم همداشان د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواکونو د قمندان امیر البحر علی رضا تنگسیری خبرو ته هم انعکاس ورکړی دی چې ویلی دی اوس مهال سمندري ځواکونه په خو جنگی کشته او اوبتلونو او نورو جنگی اوزارونو باندې سنبال دي او په سمندر کې ګرځنده پوځي او توغندوی اډې لري او په سمندرونو کې له دښمنانو سره مقابله کولی شي.
ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي اوس به لاړ شو د افغانستان د مطبوعاتو په لور.
بالکل.
او په سر کې مسیر ورسپانه ته یوه کتنه کوو. مسیر ورسپانه لیکي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 115 افغان کډوال چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو خوشي او هیواد ته راستانه شول. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې خوشي شوي افغانان د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د ورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د پاکستان اکسپرس ټریبون ورسپانه راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پولیسو په ځانګړي ډول په سند ایالت او کراچۍ ښار کې د کم عاید لرونکي او بېوزله افغانان نیولي او شړلی دي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په کراچۍ ښار کې د شتمن او بانفوزه افغان کډوالو په نیولو او شړلو سترګې پټې کړې دي. د پاکستان اکسپرس ټریبون ورسپانه په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې په سند ایالت او کراچۍ ښار کې د اپریل له پیل راهیسې پولیس هر ورځ ځواکونه هر ورځ لږ تر لږه 300 افغان کډوال نیسي او بیرته یې خپل هیواد ته شړي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ورسپانو په سر کې هشت صبح ورسپانې ویب سایټ نه هم یو خبر راخلو. لیکي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د هغه پاکستانی سیال اسحاق ډار په ټلیفوني خبرو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شوو پریکړو پر عملي کولو هوکړه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره یکشنبه یعنی د وری په یو دیرشمه نیټه په یوې خبر پاڼه کې لیکلي وو چې اسحاق ډار له کابل څخه له راتګ وروسته له امیر خان متکی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته خپل وروستی سفر د قناعت وړ بللی دی. ورته مهال اسحاق ډار امیر خان متکی ته هم بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره متقی د دغه بلنې هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ورغلی وو او له طالب چارواکو سره د کډوالو پر ستونزو امنیتي ننګونو او سیاسي مسائلو خبرې ترې کړې وې.
مننه رابه شو اطلاعات روز ورسپانه ته. دغه ورسپانه بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې په کتابتونونو او کتاب پلورنځیو باندې د طالبانو له لورې د ښځینه ښوونځیو د بندېدو اثرات څرګند دي. ورسپانه لیکي چې په کونړ کې یو شمېر کتاب پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز او لوړې مالیې کاروبار اغېزمن کړی او ورځ تر بلې ته یې اقتصادي ستونزې لا هم زیاتې کړي دي. د ورسپانې له راپور سره سم دوی وایي چې له نیمایي زیات پیرودونکي ښځینه محصلینې وې چې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز کاروبار ډیر خراب کړي او اندېښ لري چې که دا وضعیت دوام وکړي د خپل کاروبار لمن به یې ټول شي. د مطلب په پای کې راغلی دی چې کورنر کې د کتابونو د کاروباریان داسې مهال د خپل کاروبار له خرابوالي سره سر ټکوي چې واک ته یې د دغې ډلې رسېدو وروسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې سوداګر، پانګوال او نور کاروباریان د طالبانو حکومت له درنې مالیې، ټیکسونو او سوداګرۍ ځپونکې پالیسۍ شکایت کوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
کلا
راشا،
آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری، آن است که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری. د تهران رادیو در کلا راشا د پروگرام قدرمن اوریدونکو السلام علیک، ورځ مو پخیر عزیزانو. یو ځل بیا راغلی یو ستاسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. دوستانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو، او یادونه کوم چې نن د ایران په کال هنداره کې دستر او مشهور شاعر شیخ سعدی شیرازی د درنښت ورځ ده، او تاسو به د هغوی شعرونه او کتابونه ضرور لوستی وي، او که نور نوینو بوستان او گلستان کتابونه خو به مو خامخا له سترګو تیر شوي وي.
بلکل همداسې ده، بوستان او گلستان ډیر مشهور کتابونه دي د شیخ سعدی، او تقریبا ټولو د ادب مینوالو حتما لوستی دي. فاطمی خور، تاسو ته هر کله وایم، ډیره موده پس راغله او ډیر خوشحاله یو چې نن دا هر کله راشه پروګرام دوباره ملګرو ته وړاندې کوي. نو یو ځل بیا درته هر کله وایو.
ډیره مننه، تشکر.
بالکل مننه. د سعدی شیرازی د درنخت د ورځې په مناسبت هم ملګرو ته مبارکي او لمینې ډک سلامونه وایم. فاطمی خور، د پروګرام په سر کې غواړم چې په هر کله راشه کې د شاملې دو لپاره ملګرو ته د دغه پروګرام د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم.
بله.
نو دوستانو، در سره ویلی کې 00909 شپږ شپېته پنځه څلوېښت او شپږ سوه درې شپېته.
بله.
همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده. لدینا علاوه parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمونږ دوه ویب سایټونه دي چې ملګری پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی شي، هم اوریدلی شي، او هم په ویډیوي توګه کتلی شي. نو ګرانو دوستانو، دلته به یو وړه شان دمه واخلو او بیا به راشو ستاسو لیکنو ته.
د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایم. ماجد صاحب، دا څو ورځې مخکې د قندهار ولایت له شایسته میوند ولسوالۍ نه محترم عزت الله شمشاد صاحب چې خپله هم تکړه شاعر دی، زموږ د بل پخوانی دوست او ملګري او اوریدونکي یو شاعر علي محمد احسان صاحب د واټساپ نمبر راواستوه چې سمدستي مو په ګروپ کې هم واچوه. د دوی په بیرته راتګ ډیر خوشاله یو او د شمشاد صاحب هم
نو هر کلی وایو علی محمد احسان رور ته او د دوی دواړو ملګرو شعرونه خو به په پروګرام کې شامل وو. خو اوس په سر کې لخکلی چمن سیمینا د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب را رسیدلې ډالۍ له ملګرو سره شریکول غواړم.
بله،
غیرت صاحب وایي: وای اوخکا اوخکا یم ګریوانه در څسېږم، یم ستړی له خفګانه در څسېږم، او دا دې بیا یم د بڼو په سر ولاړه، دا دې بیا یم در روانه در څسېږم، دا دې بیا یم در روانه در څسېږم، او زرشه زرشه دغه دوې تڼۍ کړه خلاصې، غېږ دې پرانیزه افغانه در څسېږم، نه در ملشته نه مې څوک د درد دوا شو، نه در ملشته نه مې څوک د درد دوا شو، درد مې خیجي له زبانه در څسېږم، او دې راوړې د وهاب غیرت غزل مې غږ مې ووره غزل خانه در څسېږم.
دې راوړې د وهاب غیرت غزل مې ډېر اعلی قدرمن محترم غیرت صاحب، او د منظور غیرت ډېر ښه ویلې دی، کور مو ودان. ماجد صاحب، یو بل قدرمن او محترم اوریدونکي د شاغلی اجمل اند،
او بالکل اجمل اند
صاحب یو شایسته غزل را ډالۍ کړی دی.
صحیح.
نو که دې ستاسو خوښوي محترم او قدرمنو ته به وړاندې کړو.
بالکل،
دا به هم خپور کړو چې وایي: چا ویل چې یوازې یم تنها یم، چا ویل چې یوازې یم تنها یم، ته چې می خوا خوږه یې باچا یم، زړه مې د څو ستړو خاطرو ټولګه، کینه راته ټولې درته وایم،
کینه راته ټولې درته وایم،
ټولې درته وایم، ولې مې پر مځکه وطن نه درلود، ولې مې پر مځکه وطن نه درلود، دا به په قیامت کې خدای ته وایم، دواړه اوس دمه په دمه لار وهو، ژوند ماته زه ژوند ته ور په شا یم، ورک ورک د سپین غر کمرې ګورم، ورک ورک د سپین غر کمرې ګورم، نن لکه روان رود وارخطا یم، غاړه را د کلي مازیګر بیا، ستړی یم اندیم بینوایم.
ډیر اعلی غزل مو د اجمل اند صاحب انتخاب کړی دی. محترمه، ډیره مننه. خوله بده مرغه مو خپل نوم ورسره نه دی لیکلی، نو د ان صاحب د هم په قلم برکت وي. او ګرانو ملګرو، دلته به یو وړه شانته مه واخلو، بیا به ستاسو نورو لیکنو ته دوام ورکړو.
عزیزانو، شرغ لاست په خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې. دوستانو، رحمت شاه سایل صاحب بیا وایي چې دلته کورونه په نخرو جوړیږي،
دلته
کورونه په نخرو جوړیږي، خو جمعتونه په چندو جوړیږي، یو بل خو وژنو په ټوپک تماچو، او اسرائیل به په خیرو مړه کیږي.
نو رحمت شاه سایل صاحب ډیر مهم ټکی ته اشاره کړې ده، او له ظالمو اسرائیلیانو سره مقابله او د مظلومو فلسطینیانو دفاع او ملاتړ د ټولو مسلمانانو دنده بولي. هغه وایي چې یوازې په خیرو او بد دعاو باندې نه کیږي. نو رحمت شاه سایل صاحب ته د الله تعالی نه روغ صحت غواړو. خدای دې ژوندی لري، ډیر تکړه شاعر دی. ډاکټر بسم الله میم صاحب هم په زړه پورې لیکنه راخیستې ده. لیکي وای: پوها، تعلیم او لوړ انساني او ملي احساسات د خپلو فکرونو زرخیزه سرچینې دي چې د ژوند ښکلا، همکاري او مثمر اغیزمن ژوند ته لاره هواروي. وای: کله چې موږ دې ارزښتونو ته وده ورکوو، نه یوازې د شخصي پرمختګ او بریا لپاره ځان چمتو کوو، بلکې د ټولنیزې هوساینې او پرمختګ بنسټ هم ږدو. وای چې د دې اصولو قدر کول زموږ د فرهنګي اصالت او تاریخي میراث سره وفاداري ښکاره کوي، او موږ هڅوي چې خپلې ټولنې ته د برابرۍ، عدالت او اخوت په اساس وده ورکړو. د زده کړې ځواک د انسان فکر روښانوي، علم د ذهن د آزادۍ لاره پرانیزي، او ملي احساس د ټولنې د یو ګډ هدف لپاره یووالی تضمینوي. مخکې لیکي چې دغه ارزښتونه زموږ د ګډ ژوند لپاره هغه رڼا ده چې موږ ته د سختو مبارزو په وړاندې الهام رابخي، او زموږ د خلکو لپاره د سولې او پرمختګ داسې راتلونکی جوړوي چې هر انسان ته د هوسا ژوند فرصت پکې تضمینیږي.
په قلم مبارکت شه ډاکټر صاحب، ډیر ښه لیکنه ده، او که څه هم اوږده به خو زړه مې ونه شو چې کمه یې کړم.
بالکل،
او پوره مو خپاره کړه، بیا به مو هم د داسې شو لیکنو په تمه یو.
انشاءالله انشاءالله.
ماجد صاحب، محترم ډاکټر صاحب اجر الدین هم یو ورته او لنډه لیکنه راستولې ده، که ستاسو خوښه وي زه به ووایم. وایي چې که فکر سم شي ټولنه خپله سمیږي، که ذهن بدل شي نړۍ بدلیږي. د خلکو فکرونه جوړ کړه، فساد به له منځه ولاړ
شي.
اصلاح د فکرونو نه پیلیږي، نه د قوانینو نه. وایي چې فکر پاک وي، عمل به غلط نه وي. وایي فکرونه چې روښانه شي، فساد به تښتي. او فکرونو ته وده ورکړه، ټولنه به پرمختګ وکړي.
نو په دې هیله چې فکرونه مو مثبت اړخ ته بدل شي او وده وکړي، نو د ډاکټر صاحب نړۍ مننه کوو، او د خپل ډیر پریدونکي حاجي ثمر ګل نیک نام خیل صاحب را لیکلي شعرونه راخلو، چې عنوان یې دی بے رنجو استرگی. نو وای: وی رنج راوڑا دل تسترگی، بے رنجو پاتی دی، لحیا ڈکی تک سری دی، بے کتو پاتی دی. اے دا وقت امیرا، مدرسہ کڑا برابرا، پختنے مو بے سوادا، بے خطو پاتی دی. او سابقہ پختون پخوانے ملال راجوندے کڑا، تاریخونه مو د پیغلو پښتنو پاتې دي. دا غیرتی تاریخ مو پروت دی، ورشه وی ګوره. نشانونه مو د اٹک په دیوالو پاتې دي. مالک مرهم د زړونو ورکړې پښتنو ته، لدر د ډک سوي داغونه مو په زړو پاتې دي. او کلاس ور وړم لاس م مغوس کړي، اے سمره، تازه ګلان مو په څوکو د اغزو پاتې دي.
ډیر ښه شعرونه مو راستولې دي حاجي صاحب، کوشش مو وکړو چې صحیح ولولو. انشاءالله تعالی چې ماجد صاحب صحیح لوستلې دي،
کوشش مو پوره کړې دي، که څه غلطي پکې شوې.
دغه شان ملګرتیا به مو را سره جاري ساتي. له خیره ډاکټر، ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال صاحب هم د تل پشان ډیره ګټوره لیکنه را ډالۍ کړې ده. نو له غږیزو پیغامونو مخکې به یې د قدرمنو اوریدونکو سره به شریک کړم.
ډیره ښه خبره ده
چې لیکي: بریا بدیل ته اړتیا لري، ول خوب مو د مسؤلیت سره بدل کړی، ډیر فکر کول په عمل بدل کړی، گاز لرونکی څښاک له اوبو سره بدل کړی، شکایت له مننې سره بدل کړی، ناکامۍ د زده کړې سره بدل کړی، د ناکامو ملګرو ځای په کامیابۍ بدل
کړی.
وایي: بې ګټې او فضول شیان په ګټورو شیانو
بدل کړی. پرختیا چې ډیره ګټوره لیکنه ده، او پرختیا هم فکر او سوچ خشه ده، خو چې په عمل بدل نشي نو لتشو فکرونو که هر سمره هم خوی خو که عمل پی و نشی نو گتن نکوی کنم. نو در ډاکټر اقبال صاحب نړۍ مننه کوو او هم دلته یو وړه شان دمه کوو.
قدر من اوریدون کو بیا هم تاسو ته شرح خلاص وایو. ماجد صاحب کستا زخوا غوی زوغا گیزو پیغامونو ته او
بالکل
لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې ویل محترم علی محمد احسان صاحب مو دوباره موندلې دی او په خپل خوږ غږ پیغام را کړی او په خپل شعرونو یې لاشه په خپل شعرونو سره دغه پروګرام لاشه است کړی. نو کستا زخوا غوی زو او غږ
بالکل
سلامونه او درنشت د هر کله راست پروگرام درنو او شاغل همکارانو په دې هیله په دې تمه ستاسي او درنه اوریدونکي به رک روغ وي. ستاسي یو پخوانی اوریدونکی علی محمد احسان د قندهار د لرغوني میوند د سره په لیکه سوی یم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو د درې ښکلې او په زړه پورې خپرونې برخوال جوړیږم. غواړم چې خپل د غزل یو برخه در سره شریکه کړم. هیله ده او امید چې د اورېدلو زغم یې ولري. ستا د زلفو په تار تار کې جنتونه، ستا د زلفو فتار تار کی جنتونا، خدای ستز مجور پکش نست نصیبونا. تور کمیستی پر زړه سل زای دا غلی، تور کمیستی پر زړه سل زای دا غلی، دا پدی مانا چی نست جدنونا. پر اخصار دی دا خدای سیوری دی محبوبی، پرخسار دی د خدای سیوری دی محبوبی، پر وجود دی راتویویج رحمتون. سندل کیجی گناهون سالمون کی، سندل کیجی گناهون سالمون کی، منگر غیر که دی پرات دی سوابون. هر سړی دی لشایست آغیزمن دی، هر سړی دی لشایست اغیزمن دی. در ته ژاړي او کوي در ته خواستونه، ډېر احسان به دي وي ګرانې ما در خپل کړه، ډېر احسان به دي وي ګرانې ما در خپل کړه. که نه شاته مې پاتېږي عذابونه، ستا د زلفو په تار تار کې جنتونه، خدای ستا زموږ ورپکښې نسته نصیبونه. د خدای په امان.
اول خود در تا د ټولو پاستازی توب و علیکم السلام وایو او پرا تک ده دیر خوشحاله یو. دغه شعر می دیر زیاد خوخ شو فاطمی خور وی چه وی دیر احسان بدی وی گرانه ما در خپل کړه او کنشات می پاتیگی عذابونا. نو احسان سیبا بیا بده هم دادا سی خوش شعرونو پتمیو. لکندهار به داسې د خیسته کویټې په لور لاړ شو او د ډاکټر نور احمد فطرت صاحب پیغام را اخلو چې وایي
د اعتبار د اختیار باش، د اعتبار د اختیار باش، دا کډوالي سړی لکاره باش، د اعتبار د اختیار باش، دا کډوالي سړی لکار باش. سم هم قسم کڅوک پر ترخه پرېږدي، سم هم قسم کڅوک پر ترخه پرېږدي، سم هم په خدای خلق لشار باسی. قانون بے قانون تم شی قانون، قانون بے قانون تم شی قانون نہ قانون وشم لمہارا باسی ناپو ناپو دی ناپوہی املا دا ناپو ناپو دی ناپوہی املا دا اشار اشار دی اشار لارا باسی چی بے وارس و نوکری و پلار تا چی بے وارس و نوکری و پلار تا زک و سخپل زوی لسرکار باسی خان هم بزگر سر ارم بی همیش خان هم بزگر سر ارم بی همیش خان هم غصا لیا بخوار باسی استاد بیتر سباون پخاطر استاد بیتر سباون پخاطر پیترت خواری دستان پارا
دا اعتبار د اختیار باسي د کډوالي سړی لکار باسي د تل پشان مو ډیر معیاري او پیغام لرونکو شعرونه ویلي دي محترم فطرت صاحب یو جهان مننه مو کو او بیا به مو هم د داسې شو پیغامونو پټمون د نور ټول دوستانو او اوریدونکو هم نړۍ مننه کو چې خپل ګران بیا وخت مو مشترکې وي نو وخت نشته زما په خیال د پروګرام په ختمه دوه نو پام دې ځای ک تاسو خوخوي د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه غواړو
د الله پامان.